سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9 بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غږی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالعه تلر شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې د زده کړو د فعال وزیر خان د نیولو په اړه اندېښنه ښودلې او دغه د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې یوه اونۍ کېږي د طالبانو استخباراتو دغه فعال نیولی خو زیاته کړې ده چې کورنۍ د هغوی د ځایګي په اړه معلومات نه لري. وزیر خان په افغانستان کې د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره کمپاینونه کول او د خپلو فعالیتونو انځورونه یې پر خپلو ټولنیزو پاڼو خپرول. سازمان د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه فعال سملاسي او له کوم شرط پرته خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د هغه د نیولو په اړه رسمي تاثیر نه ده کړی. دغه د کورنۍ غړو دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وزیر خان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او هیڅوک یې د حال په اړه معلومات نه ورکوي. په تورخم کې نن چهارشنبه غرمه مهال یو ځل بیا د دواړو لورو د یو پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې چې له تورخم یې ازادۍ راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بې پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوستې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم او غږ یې خپور شي زیاته کړه چې دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټکو دواړو لورو د یو بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. تورخم د فبروري له 28مې را په دې خوا دا ډول تګ راتک او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی ده. دغلته د جګړې د دواړو لورو ته سلګونه کورنۍ ویزې شوي او خوندي سیمو ته اتللې دي. د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان ټپیان شوي دي. په تورخم کې و سیمه ییز خبریالان چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپیان شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. د سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان د پژواک خبري اجازه حریت په نوم د یوې ویبپاڼې خبریالان دي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستاني او طالب د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلامي دولت د ډلې یتایش د خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل هوایي ډګر کې د 2020 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان ته بلې. شریف نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر ولیکل چې د شریف الله په نوم د داعش دغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیات کې نیول شوی دی. خو د طالبانو وینځ بلا مجد شهباز شریف دغه څرګندونو په خبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول د دې ښکارندوی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وړي او هلته یې ځالي جوړې کړې دي. ورسې خبرم دا چې د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلورو اړخیزو لوبو کې د ګډون په اهداف پر ازل روان شوې دي. د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او کوریتیبیا خرون ته روان شوې دي. لته سیمانه کو دا چې د ازادي رادیو اوریدونکو پات شوې وي. امریکا ولسمشر وایي وادي له افغانستان د امریکا ځواکونو د وټولو پر مهال په کابل وایي دګر کې د شویتاری عملی تر حکومتای نیبالای دی. وړاندې به په خبرونه کې باوري افغانستان کې د سړي نارغيو ډېرې دل
ها تنفسي نارغي د جېب موسم کې ډېرېږي
او د کندارو سیدونکو په خار کې د بنظم ټرافیکي ګڼي ګڼي لځفاله شکایت کوي.
دغه پر دغه څوک مو دغه ډېر ټکرونه کوي چې رښتیا ولادي د قانون مخ ته ډېر ولادي ډېر راشه جوړ کړی دی.
پرونه کرتن را پرونه حمله رو
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوینداري عملی تر حکومتای نیول دی. ډونالډ ټرمپ چې بیګای د امریکا کانګرس ته وینا کوله دغه کاس ته ویت پړه معلومات ورنکړه خو ویل چې دا دوه غو ډیر له امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وشل شي وي. طالبانو د حکومت وینځبیلو مجید بیا رسنی ته ویل چې دا مسله په افغانستان پورې ځړه نه لري. نور جزات د کرام لیکرام پر راپور کې
د امریکا ولسمشر ویلی په 2021 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې ډیر له امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوې ده. ډونالد ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنۍ او ته یو مهم ورځ چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤول و. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه، خو د نیول شوی کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قمندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کې باز
دا چې د ایشان پاکستان کې نیول کیږي دا په ډاګه کوي چې دې ډلې همالته پناه وړي او هلته یې پټنځایونه جوړ کړي دي. له بده مرغه یو شمېر هیوادونو داعش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي.
نوموړي زیاته کړې چې دوی خپله د داعش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي، یاد کس بیگاش په دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2021 کال د اگست په 26 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 100 ډیر افغانان ووژل. که څوم د امریکا ولسمشر کانګرس سره د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي یو وار بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي، ویرونکي او له بېوسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی و. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي و چې برید کوونکی عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل و. دغه ادارې ویلي و چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې، هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی و.
ازادي رادیو څلورویش ساتاله تاسو سره ده.
ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییزو مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ د 125 غړي بدون لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې سوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج سوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4 په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 1500 په حساب سوي دي. د دې راپور مخې د شمیرې د تیر کال د دسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې سوي او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې 2 ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله اسماعیل هوتک هم د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 15 ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سترګو شاوخوا او بل سره ډېره شدیده تبه ځان درد دا سره موجود و. تاسو باندې مشکلات زیاتې دي. کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکانات هم ورته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
هو تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک تقسیم نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه یعنې زموږ هغه هیوادوال چې په نورو همسایه هیوادونو کې مهاجر دي او خپل هیواد ته راستن شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمري زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د ژمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي وو چې له دې امله 2500 کسان پکې مړه شوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي او د درملنې خدمتونه کمزوري شوي دي.
د جرمنی په ټاکنو کې بریلی مفزه کارګوند نه مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري، د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکي ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لیند هولز په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینه او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله او ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتونکي اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته یې ویلي وو چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړېږي. په همدې هیله راغلي وو، خو له بده مرغه دا کیسه ډېره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهېږو زموږ برخلیک به څنګه کېږي.
مدنی فعال بشیر تاریخ چې له تېرو دوه نیمو کلونو راهیسې جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېریږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتیدنې پروګرام د پخوانیو سیمهییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په تېرو جنوري میاشت کې د مړینې 15 پیښې ثبت شوې دي. نور هلې فیروزه عزیز ورکوي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په المتا کې د منځنۍ آسیا او افغانستان لپاره د یو سیمیز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4مه په خپل وب پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي د 125 غړو هیوادونو په ملاتړ دا مرکز SDGS به د پراختیایي او سیمیزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په څلور او یو مخونډه کې سوای وو. د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامدار توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ایزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان پټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ آسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوس جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی لوجستیکي او اقتصادي مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د تحقیق به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې داسې خاص تغییرات دي بدلونونه دي رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډېره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسۍ اقتصادي راشه درشه به زیاتېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او په ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان په ټکوې د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو پوه عنایت الله اسحقزی په دې باور دی چې ملګري ملتونه دا مرکز د یونما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر افغانستان کې دنه نه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
اوه ته وجه پکې سه آزاد یعنی
یونامات په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغېزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی په کې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بېګټې بللای او ویلی دی چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارل دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د اوکران ولسمشر ته ویلي د خپلې فاتې جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. دا چې په دغه اوږده وینا کې د اوکران په اړه نور څه راغلي دي تفصیل یې له اسدالله الدین اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ټرمپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ټرمپ ویلي دغه لیک کې راغلي چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالد ټرمپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ټرمپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارد ډالر او د اروپا 100 میلیارد ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ټرمپ له خبرو سره یو خلنه دي. د کیل په نوم د جرمني یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 114 میلیارد یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارد یورو لګولې دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړې چې متحده ایالاتونو یوه ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړه یې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ټرمپ په بیګنۍ وینا کې له زلنسکي سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو له بل سره کار کوي او ډېر څیزونه پیښیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې ښه خبرونه په لاره دي. ښاغلي ټرمپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ټرمپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په 4 یا 8 کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوند کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکو په ښار کې د بې نظمه ټرافیکي ګڼې ګوڼې لزیات فعالې شکایت کوي. د کندهار یو شمېر خاریان وایي چې په د ښار عوامه واټونو کې د کراچۍ چلونکو د بې نظمې زیاتوالی او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیکي ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. نور هلې راپور کې
کندهار ښار که څه هم په دې ښار کې تر پخوا یو شمېر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمېر ښاریان وایي په ښار کې د ریډي چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړي چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې موږ ځای ورکوو د زاړه ګمبره کسه هلته به د کشنۍ ریړي ګرځي هلته به درېږي خو پر هغه سربیره دا ریل لاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنه هلکې دونه نه کې هلکې سړک نه باید ګاډي ودرې سړک بند ته بیا باندې روان دي 15 یا 10 دسته ګندنا او کشنۍ دا راشول سړک بند کړي. سروالی دغه دا ریل لاین ته ځای پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو
زنده پر دغه شوک مو بهکې ډېر ټکرونه کېږي چې رخشه والا د قانون مخ ته ډېر ولاړ دي، ډېر راشه جوړ کړی دي او دا چوک هر وخت باندې ډېر زیات راشي، موټرسایکلان ټکرونه ډېر زیات کېږي. په شوالې سمو دا هله چې د راش کنټرول کې زره
یو شمېر موټر چلوونکي هم په ښار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي نه خوښ دي. دوی وایي که د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډۍ مخنیوي به وسي.
یوازې زه نه، هر موټروان په تکلیف او په مشکل سره اخته دی. د رش د وجه څخه هر موټروان په تکلیف او په ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي، د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته، چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان تر خپل مزله ورسي. نو ترافیکي پیښې زیات بس د غرش د وجه څخه پیښېږي.
که اوس مثال د شکاپر وځي چوک ته، نو پر دغه چوک باندې بیخي ډېر زیات رش دی، چکرم مې سره ځي، نور مشکلات هم مې سره ځي. نو باید چې اوس موږ په ښار کې ترافیکونه زیات شي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشارې دي، نور مزمات شي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي مسولین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالي ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالي پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونه او پیاده روانه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیاده روانه باندې د خصلاتو کې شو، د هغوی مخه مو تر ډیره حد نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي، مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېره زیاته بې نظمي به جوړه کړې وه. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزي لرونکي جمپونه نصب کړل. دې جمپونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره، د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره، د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوي او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزنګ جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي، ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نورو پرمختللو ښارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ترافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ترافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي راډیو فلندو څپو فنونس یوشت او پینځوش مترو باندې پاوري. افغانې سری میاشتې ټولنه د ارزګان کې ګڼګوڼې مرستې ته اړتیا لري. د ارزګان ولایت د افغانې سری میاشتې د ټولنې مشر نن دغه خبرې په ارزګان ولایت کې څه باندې 400 کورنیو سره د مرستې د ویش پر مهال وکړې. نوموړی ویلي چې یا د مرستې د خطر هېواد له خوا شوي چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بېوزلو کورنیو وویشل شي. نور حال په دې راپور کې.
دا د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغاني سری میاشتې د ټولنې دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستې د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د ارزګان ولایت د افغاني سری میاشتې د ټولنې مشر مولوی ثناالحق حقانی وویل چې نن دوی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن نه تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حقانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فار د ارزګان ولایت سری میاشتې راغلې ده. 15 کیلو وړه دي، 15 لیټره غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او بوره ده، شنې چای دي، دغه ده لوبیا ده، مالګه ده، دا کټان سره ملګری دي. بخیر ډیر شانې بده یو کټ تقریبا 8000 افغاني قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشره د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په ارزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په ارزګان کې دي له پامه غورځولې دي، ځکه د ده په خبره چې د ارزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د ارزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلی دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیات اړتیا لري. بل خو هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیات اړتیا لرله. د دې له ډلې درې تنو فضل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته، نو موږ وروره ډېر احتیاجمن یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره، په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کور کلي کې په منو نیمني په پور راوړي. دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یې هلته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور یې دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا موسسه موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیره خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم. پکا داسې وچ وړه وو، د یوې میاشتې خوراک لرم، نو شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. مسلمان سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړه، د مرستې والا ګره دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات.
د مسه مشترکه مل ډیر زبیدلی و اوریا، ډیر سره ستړي و، د ولس سره ستړي و، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډیر سره ستړي. غدی و همدې سړی ته نه دی ورکړی چې وسې کار برابر دی ضرورت ورته لري د بدروجه کې وروره دا ډیر شی دی نه دی
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو خوارځواکۍ مرستو روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره